احمد شبریم د ازادي راډیو د لاسو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. نن په قطر کې د امریکا یو پلاوی چې په ترکیب کې د بهرنیو چارو د وزارت یو اس ایډ او استخباراتو استازي شامل دي له طالبانو سره غونډه وکړي. تر خبرونو وروسته د دې جزئیات اوریدلی شي. په کندوز کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر 500 ته رسیدلی او داعش مسؤلیت منلی. ماسکو د افغانستان په مسله کې له واشنګټن او اروپایي ټولنې سره د همکارۍ ژمنه وکړه او په روسیه کې د درېیمې ورځې په مخه د څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې د کرونا وبا د قربانیانو شمیر تر 900 واوښت. د خبرونو تفصیل. په کندوز کې د خونړي برید مسؤلیت دای شومانه. د کندوز ښار د سید آباد په سیمه کې د شیعو په جومات کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې شاوخوا 500 کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د داعش ډلې خراسان څنګ پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یوه انتحاري په داسې حال کې خپل چاودیدونکي مواد والوزول چې خلک په جومات کې دننه پر لمانځه درېدلي وو. د داعش په یوه جلا بیان کې ادعا شوې ده چې برید کوونکی د چین له اویغور مسلمانانو څخه و. د کندوز حملې قمندان مولوي دوست محمد ویل چې د دې حملې هدف په افغانستان کې د قومي نفاق ورته لمن وهل دي. هغه خلکو ته ډاډ ورکړ.
موږ خپل اهل تشویع ورونو ته د اطمینان هم آینده کې ورکو چې د دوی د امنیت په لحاظ باندې په هر څه باندې موږ انشاءالله بعض امادګۍ په نظر کې لرو او نیسو او دوی ته به انشاءالله داسې مشکلات بیا نه پیدا کړي.
بیلابیلو نړیوالو مؤسسو او له هغې ډلې ملګرو ملتو او د بشري حقونو د څار سازمان د کندوز حمله په کلکه غندلې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې له غړو هیوادو غوښتي دي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. جوزف بورل پرون د اسپانیا په پلازمېن مادرید کې یوه کنفرانس ته وویل پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 2000 افغانان چې ژوند یې په خطر کې و له افغانستان او اروپا ته لېږدول شوي. بورل غوښتنه وکړه چې اروپایي ټولنې دې د 10 او 40 ترمنځ نور افغانان ومني. اروپایي ټولنې د پنجشنبې پر ورځ وویل شاید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنر فلیپو ګراند دا غوښتنه چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي 2500 افغان کډوالو ته د 500 کلونو په اوږدو کې پناه ورکړي ومنل شي. خو دې ټولنې ټینګار کړی چې په دې اړه وروستۍ پریکړه به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې چمتو دی چې له متحد ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. سرګل اوروف پرون د اروپا د کسب او کار د سازمان له یو شمېر غړیو سره په کتنه کې وویل د ناټو غړي باید د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. لاوروف ټینګار وکړ چې روسیه پر افغانستان د احتمالي حملې لپاره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د پوځي تاسیساتو له استولو او هلته د نویو پوځي اډو له جوړولو سره مخالفه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په داسې یو حالت کې شاید د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې تروریستي حملې وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د چهارشنبې پر ورځ وویل چې هیواد یې د طالبانو استازیو ته بلنه ورکړې څو د افغانستان په اړه په پلان شویو خبرو کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې دا غونډه د اکتوبر په 6 په ماسکو کې جوړه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن، روسی خبریال دیمتری مراتوف او فلیپینی پلنی خبریال ماریا ریساتا د نوبل د سولې د جایزې مبارکي ورکړه. دا دوه خبریالان پرون د دې لپاره د 6 کال د نوبل د سولې د جایزې مساق وګڼل شول چې دوی د بیان د ازادۍ د ودې لپاره هڅې کړې دي. ولسمشر بایدن په یو بیان کې چې د جمعې پر سپور شو وویل مراتوف او ریسا پرته له دې چې ستړي شي او وویری شي د حقایقو د موندلو لټه کړې ده. بایدن زیاته کړه چې د دوه خبریالانو له واکه د ناوړه ګټې اخیستنې او د فساد د افشا کېدو لپاره هڅې کړې دي او د شفافیت رامنځته کېدو لپاره یې کار کړی دی. 9-50 کلن مراتوف او د نوایا ګزیتا له مؤسسینو او له 40 کلونو راهیسې د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر دی. 8-50 کلنه ماریا ریسا بیا له نږدې 2 لسیزو راهیسې د CNN د جنوبي آسیا د برخې تحقیقاتي خبریاله ده. د روسیې حکومت په رسمي ډول پرون د 40 ساعتونو په ترڅ کې د کرونا وبا د 9 شپږ دېرش کسانو د مړینې خبر ورکړ. دا درېمه پرله پسې ورځ ده چې د 40 ساعتونو په ترڅ کې په روسیه کې د کووېډ 19 ناروغۍ د قربانیانو شمیر تر 900 اوړي. تروسه پروسیه کې د رسمي شمیرو لمخي د کووډ 19 ناروغي د ټولو قربانيانو شمیر تر 2,400 تیر شو دی. خو ډیر څارونکو په دې باور دي چې د کووډ 19 قربانيانو اصلي شمیري پروسیه کې تر دې لوړ دی. په پام کې ده چې د عراق پارلماني انتخابات سبا تر سره شي. پر عراق د امریکا له حمله وروسته چې په نتیجه کې د صدام حسین رژیم نسکور شو، دا په دې هیواد کې 5م ځل پارلماني انتخابات دي. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د منصوبانو د رای ورکولو لپاره پرون په پام کې نیول شوې وه. د راپورونو له مخې د رای ورکولو پرونی بهیر له لاسوهنو او مداخلې پرته ترسره شو. تمه ده چې عام خلک به سبا سهار په 8 بجو د خپلې خوښې کاندیدانو ته رای ورکول پیل کړي. د عراق پیشندل شوی روحانی مشر مقتدا الصدر د انتخاباتو په درشل کې ویلي چې دی او پلویان یې په دې تمه دي چې دا ځل به د دوی له ډلې څخه یو کس د عراق د راتلونکي صدراعظم په توګه غوره شي. دا خبرونه امریکایي چارواکي او طالبان بل افغانستانه د متحد ایالاتونو د ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو د سخت دریځ ډلې تر واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل امریکایي پلاوی به د شنبه او یکشنبه په ورځو د طالبانو له جګپوریو چارواکو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې وویني. په دوحه کې له تیرو څو کلونو راهیسې امریکایي چارواکو او طالبانو د سولې خبرې مخته وړي چې بیا یې د 2000 کال د فبروري په 9 د سولې تړون لاسلیک کړ. یو امریکایي ویاند وویل موږ به پر طالبانو فشار راولو چې د ټولو افغانانو حقونو ته د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت چې له پراخ ملاتړه برخمن وي جوړ کړي. دې امریکایي ویاند زیاته کړه په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي وضعیت او احتمالي بشري بحران سره مخامخ دی، موږ به پر طالبانو فشار راولو چې بشري مرسته کوونکو ادارو ته اسانتیاوې برابرې کړي چې هغو سیمو ته آزادانه ورشي چې د مرستو اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه په دې معنی نه ده چې واشنگتن طالبان په رسمیت پیژني. یو امریکایي چارواکي وویل دا غونډه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو یا دوی ته د مشروعیت ورکولو په معنی نه ده. مشکاره څرګنده کړې ده چې طالبان د خپلو اعمالو له لارې مشروعیت ترلاسه کولی شي. دوی باید د خپلو کارونو یوه دوامداره سابقه رامنځته کړي. د چارواکو په وینا د متحد ایالاتونو په پلاوي کې چې نن او سبا له طالبانو سره خبرې کوي د بهرنیو چارو د وزارت استازي، د یو ایس ایډ استازي او د امریکا د استخباراتي ادارو استازي شامل دي. رویټرز اژانس د یوه امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې په دې پلاوي کې زلمی خلیلزاد شامل نه دی چې له 2 کلونو راهیسې له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو جګپوری پلاوی پرون ناوخته له کابله دوحې ته روان شو. تمه ده چې امریکایي پلاوی به پر طالبانو دا فشار هم راولي چې هغو امریکایانو او یو شمېر نورو کسانو ته چې له افغانستانه وزي خوندي چاپېریال مساعد کړي او برمته شوی امریکایی مارک فریرچز خوشي کړي. مارک فریرچز د 2000 کال په جنوري کې په افغانستان کې ترای تم شو. هغه وخت داسې راپورونه خپره شوي وو چې دا امریکایي انجینیر حقاني شبکې برمته کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی خبرداری ورکوي چې افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې ځنډ راشي ناوړه عواقب به ولري. په دې اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د مشر فلیپو ګراندي څرګندونې په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپو ګراندي پرون د تلې په 14مه په یو خبري غونډه کې وویل له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنې شوي اوس په کار ده چې دا پیسې عملاً ورکړل شي، ځکه په افغانستان کې اوس مهال سمدستي نورو سرچینو ته اړتیا لیدل کیږي. د کابل له سقوط یوه میاشت وروسته د سپتمبر په 18مه د ملګرو ملتونو سرمنشي د لویو مرستندویو هیوادونو یو غونډه راوبلله. په دې غونډه کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه، خو معلومه نه ده چې له دې مرستې څخه به څومره پیسې د هغو 406 میلیون ډالره بودیجې ته ورکړل شي چې ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د 2021 کال تر پایه له 11 میلیون افغانانو سره د بشري مرستې لپاره غوښتې وه. د یونیسیار مشر وویل ملګرو ملتونو له افغانستان سره د شویو ژمنو له دریو یوازې یوه برخه یا 15% ترلاسه کړې ده. ګراندې همداراز یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره د اعلان شوي 300 میلیون ډالر مرستې یوازې 18% دوی ته رسېدلې. نوموړي مرستندویو هیوادونو ته په خطاب کې وویل لطفا په هغو برخو کې چې سمدستي اړتیا ده مشخصه مرسته وکړئ. ښاغلي ګراندې د افغانستان د سخت طبیعت یادونه وکړه. وی ویل چې د دې هیواد په غرنیو سیمو کې ساړه زیات وي او ژمی هم روان دی. د یادونه وکړه چې د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره وخت ډیر کم دی. فلیپو ګراندې وویل د عامه خدماتو، بانکي سیستم او اقتصاد ویجاړېدل په افغانستان کې تر دې هم لوی بشري ناورین رامنځته کولای شي.
Unless that is found, I foresee a bigger
کمرسی ورنپل شي. نو زه اټکل کوم چې تر دې لوی ناورین راتلی شي او زما اټکل دا دی چې شاید ډیر شمېر خلک بې ځایه شي، ځکه که خلک روغتیایي خدمات د چلو اوبه او یا پیسې ونه لري نو کډه کېدو ته اړ وسي. دوی شاید له افغانستانه بهر ووسي او فکر کوم باید حتما هڅه وکړو چې د داسې حالت مخه ونیسو.
د یو ان ایچ سی آر مشر چې پر کابل د طالبانو له واکمنې وروسته افغانستان ته سفر کړی وو همدارز وویل اوس مهال د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو څخه د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او، د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف په افغانستان کې خپلې ادارې لري. فلیپو ګراندې وویل نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، نو د ده په وینا د بشري مرستو د رسوونکو ټولنو پرتله به د پرمختیایي ادارو لپاره له طالبانو سره تعامل یو څه ستونزمن وي. ګراندې له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان د پرمختګ لپاره له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي.
بلور ته نړیواله ټولنه په یوه طرحه کار کوي چې وتوانی شهر افغان ته په افغانستان کې تر $200 مرسته وکړي. مجیب حبیب زای د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د بهرنی کمیټې له مسؤل سره شافیزی سره د دې مرستو په اړه شخېدلې او نمره دا پوښتنه کړې ده چې دا مرسته به د افغانستان له اقتصاد سره څومره مرسته وکړي.
نو کدا پیسې د افغانستان اقتصاد ته تزریق شي او داخل شي د خلکو د قدرت حدید لري. دا د یو مصنوعي کاذب اقتصاد رونق بیرته یې کوي او خلک د مجبوري څخه قسم $200 د ډیر پیسې نه دي په اوسنۍ زمانه کې، او بیا هم د بیچاره او مجبور افغانانو لپاره
دغه طرحه څومره امکان لري پرته له دې چې طالبان دغو پیسو ته لاسرسی ولري د بانکونو ته ورواستول شي؟
نه، خو مخکې هم د بهرنۍ هیوادونه اکثرا داسې کول چې د خپل انجوګانې له لارې پیسې ورستولې، یوه برخه یې د دولت د بودجې له لارې استول. په اول کې خو هېڅ نه استول، بیا وروسته سوکه سوکه چې دغه ظرفیتونه د دولت او اعتبار دولت زیات شو دوی ته ورکړل. خو بیا چون د دوی د مرستې څخه پخوانی دولت هم ډېر ناوړې استفادې وکړلې او کرپشن یا په اصطلاح فساد اداري ډېر زیات و پکې، نو دوی دا تجویز نیولی و د اول سر څخه چې د غیر دولتي مؤسساتو له لارې، یعنی انجوګانو له لارې او پرایویت سکتور سره یا خصوصي سکتور سره مخامخ راکړه ورکړه دوی کولی. نو دا ممکن دی، اما دا ګټور په دې نه دي چې هماغه انجوګان هم په تجربه کې برسېره شو چې ډېر برخه د دغه مرستې دوی په خپل اداري چارو کې لګولي. حال دا چې په دا بین نورمونو کې 15% حد اکثر یو پروژې پیسې حق و چې د انجوګان خپل د خدماتو لپاره یې واخلي، ولې تر تېره بریده پورې دوی دغه شی ته ژمن پاتې نه شول او تقریبا تر 50% در طول لګښتونه ځان ته یې اخیستل. لوکسري موټرې او کرایې د کورونو او بادیګارد دا شیان خدای وکړي چې بیا هم دغسې تکرار نه شي.
نو تاسو څه د حل لاره ورته وړاندیزوئ؟
اصلي خبره دا دی چې دا هم داسې اساسي چاره نه ده. د اقتصادي ستونزو د حل لپاره اساسي چاره اقتصادي وده ده، تولید ده، خدمات ده، پوهه ده، او د معدنو استخراج ده، پروسس ده. دا خو یو بیړنۍ مسله ده که نه، دا خو کوم بنسټیز کار نه دی چې مونږ ورته ځلخه کو میکانیزم کچیر داسې وی چې دی یو میکانیزم ورته جوړ کې هغه ویشون کې یا غنجوګان یا بانکونه اول خو مستحق خلکو ته ورکی تیر وخت تاسو مرسته راغلی دي د مستحق خلکو پر ځای غیر مستحق خلکو ته ورکړل شوی دي حکومتي چارواکو خپلوانان ته ورکړل شوی او دوهم دا چې